السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواهی نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښوده. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استانبول خبرې ناکامه شوي او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 11000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسېدو لپاره باید تاجکستان خپله راتلونکې لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دو ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو؟ ما داسې پاکستانیانو غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک یوه میاشت وشو چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګرې ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هېواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی راځو. د سر راپور ته د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د دریم پړاو خبرې بې پایله پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلند پایله وه. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندې شوې او د خبرو بل پړاو نشته. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي، د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلند پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ویل، طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړی و چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې له عملي غوښتنو سره به خبرو ته کینی. خو د هغه د ادعا له مخې پاکستاني لوري د خبرو پر مهال د خپل امنیت په اړه ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کول. نوموړي وویل
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو، ما داسې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د توان خبره نه وه او په خپله به هېڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته ژمن نه وو، ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویاند هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2010 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز له لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه له کلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندې شوې او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوس ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره اوربند د پاکستان له لوري پر ځای وي تر هغو چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کېږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کنفرانس کې یو وار بیا ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بولي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 ناوخته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ په خپل اکسپانه لیکلی وو افغانستان مسؤلیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژه یې اخیستي او وی ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پای ته رسېدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چینو ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول ناامني رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي، نو له دواړو خواوو مې خواستم داده د یو وګړي په توګه باندې چې بیرته خبرو ته کینی، ځکه ټول مسایل چې دی هغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټ هم نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا به هم خبرو ته سره کینی، نو چې بیا کینی نو ښه خبره دا ده چې د اوسه نه دی خبرې اترې وکړي او دغه موضوع د خبرو اترو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیان ووژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او 29 نور ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي له امله د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ او عام خلکو د تګ راتګ په مخ ترل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارۍ چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسر الفساد و یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لارۍ او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورن کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوري نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیږد رالیږد کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یوه محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمان وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپله میوه یو خو زموږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ په چابهار باندې بعضې اموال انتقالوو و هندوستان ته چې هغه وچې ولې همدا میوه دواړه هغه په چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دی چې څنګه وکولو سو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعضې د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سږ کال په وخت کې د کال دپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دوی ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راواستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي آسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بله ځای میوه راوړي ګران ورته منډي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، موږ هغو ته صادرات کړو، د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي آسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1200 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیدي. خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظ په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر و. خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارد ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هوارې او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوي چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بڼوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي ښیي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوي ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایي کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایي شرکت به دغې برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ یو ان سي آر او د کډوالو نړیوال سازمان او یو ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. کډوال هم وایي چې زور زیاتی ورسره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زی مخکې ونی وو په اجی کیم کې تر شپږ ورځېنی توقیف وروسته بیرته خوشی کړو. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې مخپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې په اجی کیم کې د توقیف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته اجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقیف وم. هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړه و. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. زه مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عاجلې ویزې ترلاسه کړم او د ریپورت لګواخه وشمورل شم. دی وایي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو له امله په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیسا جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خورد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. دغو دواړو سازمانونو پرون د نومبر په اوومه په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له شپږشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولیزه توګه 10,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله 1% لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 146% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سي سي کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 30% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو، نیول او توقیف په کچه مستقیم اغېز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 3,000 څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز روان 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمېر 1,229 کسانو ته ورسېد. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې د جنورۍ په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اپریل کې د ای سي سي کارت لرونکو، په جولای کې د پی یو آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میشه افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بی ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه نه مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکو کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېرې افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د یوې پیړۍ په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. دا چې دا موزیم څومره لرغونی دی، تفصیل له احمد شي براورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرامونه ښکاري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزره کلن تاریخ تر 1,00,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت عنخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترڅ کې ترلاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نور ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې راګرځي شي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وروسته واورئ چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځانګړې ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبې ډېرې شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوي. هلته روغتیايي چارواکي هم دا پیښه تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پرتو ما او به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینی وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
نیمو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نخې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نخې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولې، ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسان خو هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافی اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پا کې یو پزړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې د نجونو ولوار 4 لکوي او ډېر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه پام وکړئ، له خوسته د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو، دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 50,000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لک ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک ښې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو، خاتم نه دی اله شوه، نکاح نه مام نه د جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او داش ولې.
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونی ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنای واخ کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 8 لک 10 لک 12 لک حتا 13 لک تم رسیږي.
د صبرې فعال ځوانان هم د ولور نوې پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یار وویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دا غوړستۍ پریکړه ډیره بهترینه پریکړه وه، دا د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناشې دي ډیره ګټه ورده. له ټول ولس نه مداخله د غوښتنه ده چې دا پریکړه ته نوې ولري او دغه پریکړه عملی کړي.
یو بل قومی مخور سمیع الله بیا وایي پخوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي او تر څنګ یې ځینې نور ناسم رواجونه هم و چې دا پیټی ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15 12 لاسو تو لاکو پورې اخله کېدلو، او بغیر د دینه باسې کاکوټو جوړول و یعنې 2.5-3 لاکه روپۍ په یوه کوټانې مصرف کېدلو، او دغسې مونږ د بعضې ورونه چې دي بیخي بیچاره دي، څلور 15 لاس کوله دی مجبورو چې په سفر کې تیر کړی وه. نو په دا خاطر نه دا پرېکړه ډېره ښکلې پرېکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړی ده الله دا جرونه وي.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لویه پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو ځلې د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لورې د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پرېکړه یوازې خبره پاتې کېږي او که تر یې وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.